د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي، او نورې خبرې به په بین الافغاني غونډه کې کوي. او ایران وایي د هغې کښتۍ تیل یې پلورلی دي چې برطانیه په جبل الطارق کې ولجه کړې وه. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر ایازی په مړینه ولسمشر اشرف غنی خواشینی څرګنده کړې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان د سولې لپاره کوم مهال ویش نشته. نوموړي نن په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اشیا کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره بیا تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کوم ضرب الاجل ټاکل شوی کنه، ولسمشر ترامپ وویل دی وی محل ویش یا بل هر څه چې بولې نشته دی، بیړه نه ده. زما هدف دا دی چې موږ هلته تر بل هر څه زیات رښتیا د پولیسو دنده ترسره کړو. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلی شو، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه کسان ووژل شي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه، موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او وګورو چې څه کېږي. د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم څو ځل ویلي و چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې پای ته رسولی شي، خو نه غواړي چې دغلته لس میلیونه کسان ووژل شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا مهال په دوحه کې له طالب استازو سره په نهم پړاو خبر وخت دی. زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د یو شمېر طالب چارواکو له قبله یې ویلي وو د هوکړې د یوې احتمالي هوکړې وروسته به امریکا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ پای ته رسوي. خغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبان سره د هوکړې پر مهال او تر هوکړې وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د پیژندل شوی ژورنالیست اکبر ایازی په مړینه ولسمشر محمد اشرف غنی خواشینی څرګنده کړي. له ارګ څخه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر غنی له قبل ویل شوی چې اکبر ایازی د افغانستان د خلکو د ذهنونو پر روښانولو کې د رسنیو لارې ډیر کار کړی او د نوموړي مړینه د افغان ژورنالیستانو او رسنیو لپاره یو ځای ده. اکبر ایازی د ازادۍ رادیو کې د افغانستان د څنګه د رئیس او بیا د جنوبی آسیا د څنګه د مشر په توګه لس کلونه کار وکړ. هغه په وروستیو کې په امریکا غک کې د جنوبی او مرکزی آسیا سیمه ایز مشر د ازادۍ رادیو سرپرست مشر قادر حبیب چې له اکبر ایازی سره کلونه کار کړی د نوموړي د مړینې په اړه وویل.
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي رادیو کې پر کار سربیره ل خپل همکارانو سره خالي کې درلودي چې د ژوند تر ورسته شیبې پورې هغه و پالل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هند او پاکستان د کشمیر پر سر خپل کړکیچ خپل هوارولی شي، خو کچیرې د منځګړیتوب ته اړتیا وي دی چمتو دی. ولسمشر ترامپ پر دې موضوع د دوشنبې په ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو د فرانسې په بیاریتس کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. ټرمپ د هند له صدر اعظم سره په دې لیدنه کې ویل چې د منځګړیتوب لپاره چمتو دی، خو نریندرا مودی ورته وویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د خبرو پر مهال مودی ویل د کشمیر مسله د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ یو دوړخیزه مسله ده. د هند او پاکستان ترمنځ وروسته لاغې ترنګلتیا زیاته شوه چې نوې ډیلی له هندي کشمیر څخه د کور واکې ځانګړی امتیاز واخیست او په دې سیمه کې اضافي امنیتي تدابیر ونیول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي ده چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د وو ستر صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال د غلطه ناڅاپي څرګند شو. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړ چې په تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. نوموړي وویل دوی وایي چې یو ډیر ښه ډیر پیاوړی ایران هیله لرم او د غلطه د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې کار څه ډول پایلې لرلې. موږ غواړو چې ایران بیا بډای واوسي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې دا د جاپان، جرمني، فرانسې، ایټالیا، برتانیا او کاناډا مشان نن د فرانسې په یو ساحلي ښار کې د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پای ته رسي.
لا ازادي رادیو خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې را پورونه عمره کې خبرو. طالبان وایي له امریکا سره د دوی خبرې په ورستی پړاو کې دي او ورپسې به د بین الافغانی خبرو واروي، خو اوس پښتنه دا ده چې د اوربان مسله به څنګه کیږي.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره سوی ده، داسې پس خبره سوی ده خو تر اوسه پورې طالبان په دې باندې هیڅ توافق نامه امضا نه شي تر وخته پیدا چې پس خبره به څه کوو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو غواړي چې خپلې چارې په شفافیت ترسره کړي. کنه دای وای ناوړه اغیز به د خلکو پر رایو پریوزی. په یو بل راپور کې به واوري چې د انتخاباتو چارواکي وای 2000 خځې او په همدې شمیر د هغوی شرعي محرمان د انتخاباتو کې د خځو د تلاشۍ لپاره غوره شوې دي.
دا قسم دی چې نو سه کلی دی او دا به دوی معرفي کوي چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي د تلاشي کوونکو په پایتونه.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د لومړنۍ مناظرې چلوونکی او مخکښ ژورنالیست اکبر ایازی په حق ورسید. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا د محل دواړه لوري د سولې د موافقه د پلی کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي.
تمکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو ورو وروسته شي او په همدې نه هم پړاو کې یو معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلی کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
بله، مو د نقاط
نهایی سره بحث نه کوو، ورسته ټکو بحث کوو. تمکه یو حس هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نه هم پړاو کې وروسته شي.
د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمه په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کیږي چې د پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غویان زیاتوي که زیات زماني اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو لپاره کړي ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل
بعد از
مذاکراتو کې فعلا جریان داره. دور بعدی
ل روان مذاکرات وروسته بعد افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغه مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
روی
دست داره. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سورې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیلمندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
د یو وروستي خبر لمخې د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې له طالبانو غوښتي دي چې له جګړې لاس واخلي. په څو شیبو کې دا راپور تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اوس ورزو یوې بلې موضوع ته، البته د همدې موضوع په اړه یوې مرکې ته. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په دې پړاو کې په قطر کې د طالبانو په روانو خبرو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ که هوکړه لیک کیږي نو هغه به ښایي وروستی شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د ځنډولو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. ښاغلی اکبر آغا په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزی عزیزی سره د مرکې په پیل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو زه دونه وایم چې یو مشکل پاته دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو هغه هم دوی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه دې حل.
او پراته لدې موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیږي، نو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی؟
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبرو سوی ده، دا چې پس خبرو سوی ده خطر اوسه پوری طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه شي تر وخته پیدا چې پس خبرو باندې کوو. بعض نور موضوعګان دي په غو باندې خبرې سوی ده، خو د طالبانو ډیر اصرار په دې باندې چې د توافقنامه سره امضا پوری باید ټول وزنده وي.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسیدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي او وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسیدلی دی. امکان یې ډیر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسی او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي او د خلکو د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د داغو د تضمین په صورت کې.
لدې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړه رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم درې چې بین الافغاني مذاکرات اوسه خود بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غو ساغه مشهور خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک په کم صورت نامه او په کم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوی سرګند شوی نه ده.
او مرسته پښتنه مې دا هغه سبب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي داسې ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک چې کله وروسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک په نه پاتې جو هغه به خامخا د رکیږي باندې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي خلکو ته د خلکو په مخ کې بیان ځاکیږي زما فکر باندې په هغه کې څه شان تاسو د وخت تین او د زی تین او د تضمین د خلکو تین دا شان ټول ضرور دی نو په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر په خوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د ښاغلي غني ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملک سلمان له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال وویل چې دوی د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي او ډاډ یې ورکړی چې په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو او مذاکراتو له لارې ختمیدای شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر هدف پر پاکستان او وسلوالو طالبانو د فشار زیاتول ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې واورئ.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیزې همکارۍ د ژمنې تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوي د سفر په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کشالې پر سولېز حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
دوی وایي سعودي عربستان د یو باثبات افغانستان غوښتونکی ده. دوی دلته د جګړې ختمېدل غواړي. دوی په جدي توګه دا څرګنده کړه چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې په اړه د سعودي چارواکو لیدلوری ډېر واضح و. دوی په افغانستان کې د یوې داسې سولې ملاتړ وکړ چې له لارې نور په دغه هیواد کې جنګ پای ومومي.
پایان بیا و اونا حمایت کردن.
د ښاغلی صدیقی په خبره سعودي عربستان د افغانستان د سولې روان بهیر له نږدې ساري او تمه لري چې دغه بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې سولې او انتخابات دوه جلا ملي بهیرونه دي او انتخابات د سولې د بهیر په وړاندې خنډ نشي کېدای. نوموړي د سولې روان بهیر پیچلی وباله او په دغه بهیر کې د سعودي عربستان پر رول او همکارۍ ټینګار وکړ. خو په داسې وخت کې چې تمه کیږي د امریکا او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نه هم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي، سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر هدف څه کېدای شي او د سعودي عربستان دا شان څرګندونې د څه لپاره دي. په اړه یې د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند داسې وایي:
په پیل کې ډاکټر صاحب غني کوشش کوي چې د سعودي اړوند خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې، تر څو د بین الافغاني ناسته کې دوی ته د حکومت په شکل باندې یا د یو رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځایګی ورته پیدا شي. دویم دا چې سعودي عربستان خپله د افغان سولې بهیر څخه په څنګ پاتې شوی، هغوی هم د ورته هلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې خپل کردار متبارز او غټ کړي.
ولسمشر غني د یو لړ پوړي پلاوي په مشرۍ د یکشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللو او هلته د دغه هیواد له بیلابیلو لړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن، سوله او پرمختګ کې به خپله همکاري کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره 12,000 ښځو او ورسره د هغوی 12,000 شرعي محرمانو ته ویل شوي دي چې د انتخاباتو امنیت بنیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادۍ راډیو ته ویل چې له هرې میرمنې سره به په دې پروسه کې یو محرم هم وي، څو د ښځو تلاشی د انتخاباتو د امنیت په مقصد وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښځینه پولیسو د کموالي له کبله اړ دی چې له ملکي ښځو په دې پروسه کې همکاري وغواړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور راکوي.
په را روانو ولسمشریزو انتخاباتو کې به د ټول هیواد په کچه 12,000 ملکي ښځې د تلاشۍ په برخه کې وګمارل شي، خو 12,000 محرمان به بیا د دوی امنیت ونیسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د شمیر د ښځو چارو وزارت لولوري ورپېژندل شوی دی.
دوی دوه لزره چې یو مرام ورته دی چې تلې وزره کې دا کسان دی شناسایی کړي دي او دا به دوی معرفي کوي چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي دي تلاشي کوونکو پیسې باندې.
دا کمیسیون وایي هر هغه میرمن چې د انتخابات په پروسه کې د تلاشي کوونکو په توګه همکاري کوي امتیازات هم په پام کې ورته نیول شوی دي. له دې سره په دغه پروسه کې د رای ورکولو د مرکزونو بندوالی او لوړ امنیتي ګواښ سره مخ کېدل هغه څه دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره د محل د امنیتي بنسټونو له لوري ورته یوازې د 4900 مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ شوی دی. تر دې وړاندې دغه کمیسیون امنیتي بنسټونو ته 1303 مرکزونو وړاندیز کړی و چې د امنیتي بنسټونو له لوري ورته د 5303 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شو چې دا شمیر بالاخره 4900 ته راښکته شو. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو مرکزونو د خوندیتوب او ښځینه رای ورکوونکو لپاره د تلاشۍ په برخه کې د ملکي ښځو ګمارل مني خو وایي چې دا پریکړه یې د ښځینه پولیسو د کموالي له امله کړې ده. دغه وزارت دا هم وایي انتخاباتو ته په نږدې ورځو کې به د تلاشۍ او پلټنو لپاره ښځو ته روزنې ورکړل شي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي
پولیس مېرمنو تاسو پوهېږئ چې موږ مجموع کې 3000 مېرمنې په 3500 په شاوخوا کې ښځینه پولیس لرو. یعنی دا کفایت نه کوي. ایدو تر څنګ به په خو په ټاکنو کې چې ښځینه مېرمنو په دې برخه کې تجربه درلوده تلاشي برخه کې به دیغونه به استفاده کړي او دغه کار د ښځو چارو وزارت سره په مانګه کې شوی دی او دغه په همکارۍ تر سره کړي.
پر انتخاباتو د چار یو شمیر بنسټونه بیا د حکومت له دغه پریکړې هرکلای کوي خو وایي چې د تلاشي لپاره د ښځو له محرمانو دي هم د انتخابات په پروسه کې کار واخیستل شي ترڅو دا پروسه خوندي او لا پیاوړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د ښځو لپاره د تلاشۍ او اسانتیاو نشتون له امله خلکو شکایتونه کړي وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لیکوال ژورنالیست
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی تیر شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکخو ژورنالیستانو څخه و. ایازی د لسو کلونو لپاره د ازادۍ راډیو د مشر په توګه د دې راډیو د زیات شمیر پروګرامونو طرحې برابرې کړې دي. اجمل تورمن په خپل راپور کې د مرحوم ایازی ژوند او هند ته کتنه کړې.
لیکوال ژورنالیست او دیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. خاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند وو او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي د عمر ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په وروستیو کې په امریکا کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر وو. اکبر ایازی مخکله دی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو سره په خپل یو مرکه کې ویلی و:
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځواني څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تاسو د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درسته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوه.
د ازادۍ رادیو د دفتر سرپرست رئیس قادر ابیب د اکبر ایازی په اړه وایي:
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وه چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره ل خپل همکارانو سره خالي کې درلودي چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې هغه و پالل.
خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالانو لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کانفرنسونه هم جوړ کړي و. اکبر ایازی پا
په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د لومړنۍ مناظره چلوونکې هم وو.
ازادي رادیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوریت ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازیم او په دې څه د پسې نیوي دقیقو کې به د دې مناظره کوربه یم.
اکبر ایازی یو خویونکه او د شیرونو د کلماتور هم وو چې ګن شیرونه د کلمې کړی دي. اکبر ایازی د هغې ناروغۍ لامل چور پیخوه د 15 کلنې په عمر تیر شپه په امریکا کې لنړې سترګې پټې کړې.
د ازادۍ رادیو د پخوانی مشر مرحوم اکبر ایازی د مسلکی ژوند او هڅو په اړه راپور مو اوریده. زمونږ غږ ازادۍ رادیو اوري قدر مون اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې له نورستان نه یو راپور ته غوږ شئ. د نورستان دولتي چارواکي وایي د دې ولایت ولسونو پریکړه کړې چې د دولت هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې ته به د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د نورستان امنیه قومندانی مرستیال سکندر خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوخه هم د نورستان ولسونه د دولت ملاتړي وو، خو کله چې څو ورځې وړاندې د کابل په یو هوټل کې د واده په مراسمو بریدو شو او په کې نږدې 2500 بې ګناه افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته، نو هم دې کار نورستانیان غوسه کړل او د مخالفینو خلاف دا پریکړه وکړه.
د نورستان ولایت ټول ولسونه، ټول علما، ټول ځوانان په قطعي صورت باندې په دې باندې فیصله کړې ده چې موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو. کاغه طالب دې کدایش دی، هر څوک چې زموږ او ساتي د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅ کله ورته اجازه نه ورکوي چې غرا شي او د نورستان په ولایت کې عدالت کم مرکز ایجاد کړي یا عدالت خدای نه خواسته کم هغه داسې یو عمل ایجاد کړي چې د نورستان ولایت ته په صدمه رسیږي.
نورستانیان وای دوی د دولت ملاتړی دی او هیڅ کله به وسلوالو مخالفینو ته په خپل ولایت کې د وسیدو مرکزونو جوړولو او دلته د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. دوه تنوای
نوم می عبدالوهاب د برمټل وسوالی اوسیدونکو ما موږ د حکومت په حمایت کې د حکومت کم امنیتي ځواکونه د دغیب او پوګه وګه کې موږ هغه سره ولاړ یو، موږ د حکومت حمایت میکره ده.
داعش او یا امارت کې چې کوم مسائل دي دا د اسلام او د ملت او د قوم په ګټه کې نه ده، پوه شوې ده؟ خلک نه غواړي چې هغه صفوف ته لاړ شي.
دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړه بس کړي او د نورو افغانانو په څیر د وطن په آبادۍ او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
زموږ پیغام ورته دی، راشي د افغان دولت سره لاس یو کړي او دغه وطن په خپل مټو آباد کړي، احتیاج ته مو پرېږدي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف یا د پریکړه کوي چې د دغه ولایت په گاوند کونړ کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ حالات ترنګ
دی. د روحلا انوري راپور مو اورید. او سم د دې خبرونه ورسته موضوع، ایران وای د هغې کشتۍ تیل پلورلې دي چې په جبل طارق کې د برتانیا سیمه ایزې ادارې نیولې وه او څو ورځې مخکې یې خوشې کړه. تهران د پیرودونکي نوم نه دی اعلان کړی. تفصیل نوریاس نوري.
د ایران د حکومت ویان علی رابعی نن په تهران کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د دغو تیلو مالک به د دغې کشتۍ د وروستي مقصد په اړه پریکړه کوي. هغه زیاته کړه نړۍ د نورو په کورنیو چارو کې د امریکا د څارنې او مداخلې د یوې غلطې پالیسۍ شاهده ده. د ایران د حکومت ویان د تیلو د پیرودونکي هویت په ډاګه نه کړ. د ریفینیټیو آیکون په نوم د هغې ویبپاڼې چې په سمندرونو کې د کشتیو تګ راتګ څاري د معلوماتو له مخې ادریان دریا چې مخکې ګریسی یو نومېده او ترکیې ته په لاره وه، ښایي تېره ورځ هدف ته رسېدلې وي، ځکه نورې مسیر نه ثبتېږي. مدیترانې سمندرګي ته په لاره په دغه کشتۍ کې چې د شاوخوا 130 میلیون ډالرو په ارزښت 2,000,000 بیرل تیل بار د امریکا متحدو ایالتونو هم د نیولو هڅه وکړه. د ایران د تیلو وړونکو دغه کشتۍ د جولای په څلورمه د برېټانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کې په دې تور چې د اروپایي ټولنې له خوا لګول شو بندیزونو سره په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول نیولې وه. دغه کشتۍ ته د رواني اګست میاشتې په 19مه وروسته له هغې د جبل طارق سیمه ییزې ادارې اجازه ورکړه چې دا ضمانت ورکړل شو چې سوریې ته به نه ځي، خو له دې سره سره متحدو ایالتونو غوښتل چې دغه کشتۍ بیرته ونیسي او علت یې هم دا ښودلی و چې هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له قدس ځواک سره چې واشنګټن پرې بندیزونه لګولي اړیکې لري.
له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل